دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو السلام علیکم
په دې هیله چې تاسو به روغ جوړی زنزرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه اورئ. ترنه اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
لوستونکي سید سلیمان شاه د یو تازه خبر لمخه د افغانستان د سولې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبد الله ویل دي چې جمهور رئیس اشرف غنی له هیواد نه وتلی دی. ښاغلی عبد الله په دې اړه نور څه تفصیلات دي
ورکړي. پیشین افغانستان را ترک کرد و کشور و ملت را در طور یک حالت قرار داد. خداوند امرایش محاصله میکنه و مردم افغانستان را قضاوت خود خواهد کرده. بازم صبر و حوصله مندی برتان استدعا دارم، توفیق برتان استدعا دارم و خداوند کمکتان کنه، یاریتان کنه که این شب و روز سخت انشالله سپری شوه و یک راهی برای مردم افغانستان و برای زندگی سلامیز مردم افغانستان پیدا شد.
با دوحا که در طالبان و در سیاسی دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر کابل تا پا سفر را روانده. با دوحا که وی بخبر سرچینی ویل چه ملا عبدالغنی برادر در طالبان و در حقا مذاکراتی حیات مشری پا غال لری چه در جمهور غنی الی حکمت سرا پا سولیز توگا در مذاکرات را لاری یو سیاسی حل تا درسیدو پا خاطر مذاکرات قید. طالبان وای چې دوی با په زور او طاقت کابل ته داخل نشي او د حکومت امنیتی ځواکونه هم ژمنه کړې ده چې د زور له لارې با ښار ته داخلې دوه اجازه چاته ورنکي. خو د کورنۍ چارو د وزارت سرپرست عبدالستار میرزا کوال نن د یکشنبه په ورځ د زمري په څلېرشتمه په یو لنډ پیغام کې د کابل ښاریانو ته اطمینان ورکړ چې دوی و انتقالي حکومت د جوړېدو او د قدرت د انتقالولو په خاطر مذاکرات روان دي.
خلک ډېر تشویش نه کوي، ښار په امن کې ده. هر هغه څوک چې د ښار د بې نظمۍ سبب ګرځي په غوسه او قاطعیت به د هغوی برخورد کیږي. د ښار مسؤلیت تضمین ده، په ښار حمله نه کیږي او لوی ښار کابل توافق داده چې دا به په مسلمت امیزه توګه د یو بری ادارې تر مشرۍ لاندې به انشاءالله دا قدرت انتقالیږي. نور د ښار امن زموږ مسؤلیت ده، په ټول قوت به یې ساتو.
میرزا کوال وای موافقتنامې له مخې به په کابل کې د قدرت د انتقالولو پروسه په سوله ییزه توګه سرته ورسول شي. په کابل کې زموږ خبریال وای چې په ښار کې امنیتي وضعیت متشنج دی او نن د یکشنبې په ورځ د ښار په سړکونو باندې ډېرې کمې موټرې لیدل کېدې او عامه ترانسپورټ هم په سترګو نه لیدل کېده. د ښار عمومي وضعیت نن بالکل بدلو. په تیرو څلورو ساعتونو کې طالبانو د افغانستان څو نور مهم ولایتي مرکزونه هم له حکومتي قواو نه ونیول. له عاد نه پخپلې شوې یوې لنډې مطبوعاتي بیانیې کې هم د کابل اوسیدونکو ته اطمینان ورکړل شوی دی چې د ښار امنیت خوندي دی. حکومت او نړیوال انډیوالانې د ښار د امنیت د ساتلو خیال ساتي. او په دوحه کې د طالبانو مطبوعاتي ویان ډاکټر محمد نعیم ورلک هم نن د یکشنبې په ورځ ټولنیزو رسنیو له لارې په یوه بیانیه کې ویلي دي چې طالبان له حکومتي مشرانو سره په سوله ییزه توګه د قدرت د انتقالولو په غرض په مذاکراتو بوخت دي. د ډاکټر محمد نعیم په قول کابل یو پرنفوسه ښار دی، نو ځکه طالبان نه غواړي چې په زورې ونیسي. هغه وویل موږ دا کار د دې لپاره کوو چې د تلفاتو مخه ونیول شي او هیچا ته ضرر او تاوان ونه رسیږي. خود طالبانو د ویان او د کورنۍ چارو د وزارت د سرپرست ترګندونو برعکس د پوز د ځانګړو ځواکونو قماندان جنرال سمی سعادت چې ښاغلی اشرف غنی د کابل د ښار د امنیت د عمومي مسؤل په توګه په دنده وګماره وایي چې حکومتي ځواکونه به د طالبانو په مقابل کې د ښار دفاع وکړي. په ښار کې دننه په کافي شمېر د مخصوصو قواو عسکر پراته دي. په کابل کې زموږ خبریال وایي چې د کابل د ښار د سقوط له ویرې د ښار په زرهاو اوسیدونکي لګیا دي هڅه کوي چې له بانکونو نه خپلې پیسې راوباسي. خو پر بانکونو باندې دومره بیروبار او ازدحام دی چې د بانک مسؤلین په اسانه نشي کولی ټول خلکو ته په یو وخت پیسې ورکړي. د طالبانو وسلوال جنګیالي د ننګرهار ولایتي مرکز جلال آباد ته هم داخل شوي دي او هغه پر نفوسه ښار یې بېله جنگ نه ونیو. د رویټرز خبري اژانس نن د یکشنبه په سهار د زمري په څلېرشتمه رپورټ ورکړ. په دومره چټکۍ او سرعت د طالبانو پرمختګ د افغانستان د پوز د روزلو او د جنگ لپاره د اماده کولو په غرض د متحده ایالاتو په مشرۍ د نړیوالې ټولنې د حلزلو د ناکامۍ ثبوت دی. اجانس وای چې متحده ایالاتو او د ناتو انډیوالانو د ملي پوز پر روزلو او سنبالولو باندې شل کاله وخت تیر کړ او برابر نه هتیا میلیارډ ډالر پرې لګولیو. اجانس وای چې د قندهار، جلال آباد، قندوز، هرات او مزار شریف په شمول د پرنفوسو ښارونو لنیولو وروسته طالبان وست کابل د دروازو مخ ته درېدلې دي. له کابل نه د امریکا خبریاله عائشه تنظیم هم په خپل لګلې رپورټ کې وای کابل اوس یوازینی غټ ښار دی چې د حکومت په کنټرول کې دی. د امریکا خبریاله وای چې د کابل د احتمالي سقوط لوري خارجي سفارتونه هم لګیا دي خپل ډیپلوماتان او د سفارت غړي وباسي. د وروستیو مطبوعاتي رپورټونو له مخې طالبانو د ملي پوز یو سلو دوه سیلاب قلی اردو قرارګاه هم ونیوله او په داسې حال کې چې د خوست ولایتي چارواکو نن د یک شنبه په ورځ حکومتي وزانه طالبانو ته ور وسپارلې د حکومت طرفدار ځواکونه په خوست کې د متحده ایالاتو د پوز په پخوانی اډې کې بند پاتې دي. له بلې خوا طالبانو د بامیانو او دایکندي د ولایت مرکزونه هم بېله جنگ نه ونیول. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د افغانستان په اړه په خپل یو تازه ارزیابۍ کې خبرداري ورکوي چې دا وخت د جنگ لامل په میلیونونو افغانان د لوږې سره مخامخ دي. نږدې 14 میلیونه خلک د اقتصادي پلوه او دومره ضعیف شوي دي چې نشي کولای په اسانۍ د یو خواړه هم پیدا کړي او یا لږ تر لږه د خپل ژوند ضروري اړتیاوې پوره کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان غټ کورونه په پرله پسې توګه د طالبانو په لاس کې لویږي، د هغه جنگ ځپلي هیواد په مختلفو ولایتونو کې د بې ځایه شوو ملکیانو شمیر هم ورځ په ورځ لوړیږي. د نامنې په فضا کې نر نور اوسیږي. ملګري ملتونه وایي چې 2 میلیونه ماشومان د خپل ژوند د بقا په خاطر په عاجله توګه تغذیې اړتیا لري. دا واشنگتن دی. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د ګرنیټ په یوه حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د پولیس په وینا دا حمله د شنبه په ماخام هغه محل وشو چې یو شمیر خزه ماشومان او سړی د واده په مراسمو کې لګډون کول نو ورسته خپل کور ته په یوه لارې کې روانو. د هند صدر اعظم نریندر مودي د خپل هیواد د انفراستراکچر یا زیربناو د رغولو او د پاک انرژي د تولیدولو په غرض یو غټ پلان اعلان کړ چې برابر 1.5 میلیارډ ډالر لګښت په پری راځي. مودی دا اعلان نن د یک شنبه په ورځ د اگست په 15مه یعنی د زمري په 14مه له برېټانیا نه د هند ازادۍ د لمانځلو په مناسبت د نوی ډیلی په لال کلا یا سره قلا کې د ځانګړو مراسمو په دوران کې خپل وینا کې وکړه. د شنبه په ورځ په هیټي کې په تباکون کې زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیر له 300 نه اوخته دی. د رویټرز خبري اژانس نن د یک شنبه په ورځ له پایتخت پورتو پرنس نه رپورټ ورکړ چې په سلهاو کسان ژوبل شوي دي. اجانس وای چې د زلزلې شدت دومره زیاتو چې ګڼ شمېر کلیساګانی، هوټلونه او کورونه له خاور سره برابر کړل. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی او د پوز قماندان جنرال تحسین خفاجی نن د یک شنبه په ورځ ژمنه وکړه هغه کسان به ونیسي چې دغه هیواد په مختلفو ولایتونو کې پر برېښنایي تاسیساتو باندې حمله کوي، برېښنا کوټونه او ستنې په بمونو الوزي. د عراق دولتي تلویزیون د یک شنبه په ورځ د جنرال خفاجی له قول ویل چې چارواکو په کرکوک، نینوا، صلاح الدین او د الانبار په ولایتونو کې د داعش څلور تن غړي د دغه حملو د سرته رسولو په تور نیولې دي. په قاهره کې د امریکا خبريال ایډوارد ایرانیان په خپل رپورټ کې وایي چې عراق دا وخت د برېښنا له ډېر سخت قلت او کمبود سره مخامخ دی. څارونکو وایي چې د فعلن لپاره د ټونس د قدرت واګې د هیواد د جمهور رئیس قیس سعید په لاس کې دي، خو هیڅوک نه پوهیږي چې تر کومه وخته پورې به نوموړی په قدرت کې. له پاریس نه د امریکا خبریاله لیزا بران په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي قیس سعید چې 13 میاشتې د 2 ورځو پورې پارلمان وځنډو، کابینه منفقړه او صدر اعظم یې په کور کې نو، داسې ښکاري چې د هیواد پوځ ملاتړ کوي، خو څرګنده نه ده چې د کوم وخته پورې به د قدرت په ګدۍ ناست دي. او په افریقایي هیواد بوتسوانا کې د کوډنونس د اوبای ویروس د ناروغانو او مړو د شمیر د لوړیدو لامل جمهور رئیس موک ویټسی ماسی اسیسی نن د یک شنبه په ورځ په یو تلویزیونی وینا کې د بندیزونو د لګولو اعلان وکړ او ویل چې د خوندیو پرانستل هم ځنډول شوی دی. تر دې دمه 1,903 ناروغان مړ شوي دي. دا او د دې ساعت خبرونه.
خبرونه مو اوریدل پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورت ده. د کابل ښار ته په ونجدي کې دوه سره د کابل ښاریان د خپل کورونو د سره سامال د امنیت په حق ډیر اندېښمن دي. د دې اندېښنو سره جوخ طالبانو ویل دي چې په زور کابل ته نه داخليږي او د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست هم ولست ټاټ ورکړی دي چې د موقت حکومت د جوړېدو په حق خبرې روانې دي او د پریکړې وروسته په کابل کې قدرت په سولېز ډول انتقال شي. زیبا خادم په قطر کې د طالبانو د پخوانی سفیر مولا عبدالسلام زیف سره مرکه کړې ده.
محترم سلام زیف صاحب، بسیار پورتونه راغلی دی چې یو خد کابل کې د خلکو اندېښنه زیاته شوې ده چې که طالبان په زور کابل ته راننه وزي دوی حل به څنګه شي، مګر سره د ټولو ډاډیونو چې هم طالبانو ورکړی دی او هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ورکړی دی چې په زور سو کابل ته ننه وزي داخليږي نه، او په دوحه کې خبرې روانې دي ویل کېږي چې په انتقالي حکومت او داسې یوې پریکړې باندې فکر کېږي. نو که تاسو مهرباني وکړئ د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدونکو ته دا معلومات ورکړئ چې دغه خبرې اوس کم حد ته رسیدلې دي او څنګه پریکړه به وشي، څه فکر کوئ؟ معلومات مو سړي. سلام زیف صاحب. کابل سره موږ
په تماس یو، کابل ترشتام صاحب امارات کا خواب ایام دا رالے چھے کابل کا نہ داخلی جی حتا دا کابل مسئولین سر دا خبر وست وچے دا امنیت مسئولیت تاس بغار دی ترچو چھے یو پریک رکی جی او تاس باید خلق اجتمانی و مارکیتون و دا عام اجتمانی و بیت المال چول وسا دی و متاس بانا چھو اس کم خبرون رازی گردودی بیخی دیر سے دا اتا ما اوس دین مسئولین سره کارځي صاحب سره په خپل تاسو په تماس کې ما هغه عاجل دغه واړی چې طالبان باید یو اقدام وکړي کني په شرط باندې رباته کډو دی را جوړ شي. نو موږ کوشش کوو چې وسه طالبان مشران سره پیدا شي دوی ما وین کې تماس جوړ شي چې دا د ګډوډي مخ ونیول شي.
بله
قسم طالبان خو دا د کړو چې به نه داخلي شي، خو دا چې وسه ځینې امنیتي مسئولین غوښتل دي او خپل مسئولیتونه پری فارغ دغه پرېشته دي چې موټران پرېشته دي. دا حالت ډېر د تشویش وړ دی. دا د مخنیوي لپاره باید اقدام وشي کني پرېکړه خدا و چې سبا ته یو وفد باید راشي دوهاته با صلاحیت دلته یو ترتیب جوړ کړي چې د قدرت انتقال په څه شکل باندې کیږي. نو و به ګورو چې دا موضوع شي چې کنټرول شي د طالبانو اتحاد وسم په دې باندې دی چې کابل د امنیتي ادارې باید د کابل امنیت وساتي، د خلکو شتمنیو بالونه وساتي.
خنو اوس خو تاسو په خپل ویلې چې ځنه خلک د دې ځنوبتي لیدي او داروند نه دا غټوډي ده، نو د دې معنی خدا شو چې کابل کې اوس دفتن د سوک نشته چې د دې خلکو سر او مال د امن او امان تضمین کړي. نو طالبانو ته څه پکار دي هم دا اوس او د هيئت ورسیږي نو ورسیږي ورغله نه دی ورغله څه چل دي؟ تاسو معلومات څه دي صحیح څه؟
تروسه خو نه دی راغلی، تروسه به حیات هغه ځای سره روان شو اعلان نه دی کابل ته وتل اعلان نه دی ورې دی. طالبان خپل مجلسونه په مابین کې روان دي، خو طالبان دا تاسو کړی چې موږ نه درته زموږ په وجه امنیت باید خراب نه شي. خو دا چې اوس امنیت خپل خراب دی چې کدا چې ځینې مسؤولین د کابل څخه طالبان سره وس رابطه څنګه کوي چې یو اقدام باید وشي چې کابل وژغورل شي. دا د ګډوډۍ مخ ونیول شي، دا چې غلو او بیکار خلک چې طالب یا د بل په نامه باندې استفاده کوي د دې مخ ونیول شي. دا اوس دا یو دا ستاسو ټلیفون چې راغلی و د دې نه مخکې د ښار نه اوس اوس ماته چا ټلیفون وکړي وایي دلته د خلکو سره موټران اخلي او ښځه په لوکس موټر کې سپاره او هغه ښځه په موټر ځینې بوتلې خلک دې ګرځي. داسې د امنیت ډېر تخ شوی دي، دوه نفر او درې نفره چې حکومتي موټر ورته ودرېږي موټر ځینې واخلي. دغه کې دغه شان بد تاثیر کوي او امنیتي ورګانونه د هلته چې دي باید دوی ژوندي شي. طالبان خو نه ورځي نه ورته ویل دي چې موږ تر څو
د تاسو چې وایي سلام ضعیف صاحب چې په یوې پریکړې باندې د قدرت په انتقال باندې خبرې وشي، طالبان څه وایي چې قدرت د څه ډول انتقال شي؟ دوی څه غواړي؟ همداوس
قدرت انتقال په شکل باندې کی او څنګه کولای شي چې کابل محفوظ شي او نور په افغانستان کې او په کابل کې خاصتا ګډوډي رانه شي. په دې باندې خبره سره د خو هغه مخکې د مخکې اوس د امنیتي ارګانو څخه ګډوډي رانه شي. دغه مشکل دی. زه فکر کوم چې د پلان مطابق به اوس ولاړ شي که نه، خو زه فکر کوم چې
معلومه ده چې دا کسیز هیئت څوک ده چې تاسې وایي با صلاحیته هیئت؟ یعنی ستاسې د دې حالاتو د ارزیابۍ نه انتباه دا ده چې مخکې د دې چې دا هیئت راشي تر سبا پورې امکان لري چې طالبان داخل شي هغه ته قابل ده، یعنی د ګډوډۍ مخه ونیسي دوی که څنګه؟
فکر کوم که حالات داسې د ګډوډۍ خواته ولاړ شي نو تر اوسه خو طالبان په خپل ژمنه ولاړ دي چې نه داخلیږي. کېدای شي په دې باندې یو تدین نظر وشي چې څنګه کولای شي، او دا د امنیتي یا د کابل د خلکو په غوښتنه باندې باید یو څه وشي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په نو څپو خپریږي. په منځنۍ صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1515.0 او 920 کیلوهرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د خوراک نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د هغو خلکو په شمیر کې چې خواړه نه لري په ډراماتیک توګه زیاتوالی راغلی دی. د جګړې لامل خلک دې ته مجبور شوي دي چې خپل کورونو پر خودلو ته اړ شي. لیزا شلاین د جنیو نه رپورت را لېږلې چې زه درته در اورم. په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب او تغذیه وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ارزونې ښایي چې په هرو دریو افغانانو کې یوې د خوراک د سخت ناامنیت سره مخ دی. د دې معنی دا ده چې په دغه جنگ ځپلې ملک کې د اټکل لمخې 14 میلیونه خلک داسې دي چې هغوی په ډیره مشکله باندې خپل خوراک پوره کوي. د ناوړه وضعیت لامل د خوراک نړیواله پروګرام وایي چې د خوارځواکۍ کچه مخ په ډیریدو ده، او شاوخوا 2 میلیونه ماشومان د ژوندي پاتې کېدو لپاره خوراک او تغذیه درملنې ته اړتیا لري. د WFP ویان تامس فری وای چې افغانان د مصنوعي او طبي ناورین سره مخ دي چې لامل یې دوی نشي کولای خپل کورونو ته خواړه ورکړي. هغه وای چې د خرابو حاصلاتو اټکل هم کیږي ځکه چې په دغه ملک کې په سلور کلونو کې دوهمزل وچکالی راغلی ده.
We fear the worst is yet to come and a larger tide of hunger.
موږ دا یره لرو چې پراتلونکي کې به دغه لوبه زیاته شي. دا پټه خبره نه ده چې وضعیت خراب شوی دی او ورځ تر بلې نور هم خرابېږي. جګړه زموږ د ټولو اټکلونو په پرتله خورا ګړندۍ شوې ده او وضعیت د بشري ناورین خواته روان دی. دا هغه نه وروسته چې امریکا او ناټو د افغانستان نه د خپلو سرتیرو ایستل ګړندۍ کړل، طالبانو د افغانستان د زیاترو ولایتونو مرکزونه نیولې دي. دغه ویل کیږي چې طالبان کابل ته نږدې شوي دي. په داسې حال کې چې یو خواته دغه هر څه روان دي، د افغانانو د لوګي کچا او رنز مخ په ډېرېدو دی. فری وای چې WFP په تیرو دریو میاشتو کې د 3 میلیونو نه زیاتو خلکو ته د خوړو مرستې چمتو کړي. هغه وای چې د بیړني حالت په پام کې د نیولو سره WFP پلان لري چې هغه خلک چې د هغوی د پروګرام نه ګټه پورته کوي د هغوی شمیر دوچند شي، او تمه کیږي چې د دسمبر پورې به 9 میلیونو خلکو ته خوراکي شیان ورسوي. فری ویل
Fighting has posed difficulties in moving humanitarian workers and assistance around the country.
جګړه په ټول ملک کې د بشري مرستو د کارکونکو او د مرستو په لګولو کې ستونزې رامنځته کړې دي. دغه د مرستې لپاره کارکونکي په ډېر غیر معمولي شرایطو کې په افغانستان کې کار کوي. دوی د ډیرو ننګونو سره مخ دي. د خوراک نړیوال پروګرام کوشش کوي چې خلکو ته د اوسېدنې د ځایونو ته نږدې هغوی ته خواړه ورسوي. WFP په ټول ملک کې په ګودامونو کې خوراکي شیان لري او د دغه د رسولو لپاره موټرونه هم لري، او د دغه کار لپاره هغوی د 200 میلیونو ډالرو مرسته غوښتي ده.
د
ده امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
افغانستان کې د کانډا په خوانی سفیر او د پاکستان کلک منتقد کریس الکساندر وایي چې د دوه مذاکرات د سولې لپاره ګټور نه دي. الکساندر زموږ د همکاري رڼا نورستاني سره د یو مرکې په ترڅ کې ویلي چې پاکستان پوځي حل لار غوړه غړي. پاکستان تل په دغه هواد لګي دلی تورونه رد کړی دي. په موکړې د هغه سره د مرکې ته
I don't think there's anyone present
in نزه فکر نکوم په دوه کې داسې څوک به وي چې د سولې لپاره د جدي پریکړه ولټیا ولري. حالت د طالبانو استاذي لپیل راهیسه بي واکا او بي غيزي دا حقیقت چې دوی ډله د محل د افغانستان په نګري هر ولایت کې په جګړه خېل ده او داسې خېل چې د سولې خبري ناکامي دي او په حقیقت کې طالبانو د هغه تړون له هر ماده څخه سرغړونه کړي چې امریکا سره یې لاسلیک کړي دي. مګر دی وضعیت ډیر ژر نظامی بڼه غوړه کړه. پاکستان هڅه کوي چې پر افغانستان کې نظامی حل مسلط کړي او نړۍ باید خبرګون وخی. نه یوازې په دوحه کې بلکې د نړۍ په هر پلازمینه کې چې نړیوال سولې او امنیت ته پاملرنه کوي او د ملګرو ملتونو منشور چې د هیوادونو د حاکمیت ساتنې په حق لدی څخه ملاتړ کوي. باید اکشن عمل وخی ترڅو موږ ټول د نورو هیوادونو لاسوهنو څخه وژغوري. او دا د یو هیواد لپاره خورا نادر دي چې په بل هیواد برید وکړي. نن ورځ روسیه په دې وروستیو کې په اوکراین کې دا کار کړی. پاکستان بیا دا کار کوي. جواب ورته باید جدي وي او دا باید د ولسواکۍ په لاره او د هیوادونو لوی ګروپ واسطاجي توپ سره متحد شي چې واقعا د ملګرو ملتونو منشور اصول ته پاملرنه کوي.
تاسو د افغانستان جګړې ته په کومه سترګه ګوري؟ آیا فکر کوي چې دا کورنۍ جګړه ده؟
It's not just an Afghan war. We have seen in even the early days
دا یو ځای د افغانانو جګړه نه ده چې موږ د دې نوې پوځي عملیاتو په لومړی ورځ کې هم ولیدل. ډیره بهرانی جنگیلی د افغان ځواکونو لخوا د جګړې په ډګر کې ووژل شو. د القاعده ډیره غړي په کې چې د پورستوي اونو یو کې د ملګرو ملتونو متخصصینو لخوا مستند شوی. ځکه چې د ډیرو نورو ترهګرو ډلو اجنډا افغانستان نه دی. په حقیقت کې ازبکستان، تاجکستان او چین په نخښه کوي. دا هغه ډلې چې پاکستاني په سیستماتیک ډول کوربه او روزلی دي. دوی خورا احتمالي ترهګری ځواکونه ګرځېدلي او دوی دا نظریه له ستراتیژیکي ژورې څخه لري. زه دا نه وایم چې ټول پاکستانیان دا لري، ځکه چې اردو څه کوي ډیری پاکستانیانو ته روښانه نه دي. د دوی لوړپوړي جنرالان او تیوریسان یقینا یوه ژوره ستراتیژیکه عقیده لري چې دوی غواړي د افغانستان کنټرول په لاس کې واخلي او دا ترهګری ډلې د چین، روسیې او نورو هیوادونو د بې ثباته کولو لپاره مرکزی آسیا ته د نفوذ لپاره وکاروي. او دا هغه څه دي چې په 1990 ملاشيزه کې پیښ شوه. موږ باید یو ځل بیا دا وخت جدي ونیسو او د سپتمبر د یورسمې څخه مخکې افغانستان د ترهګرۍ پر ځای د بدلی دوه مخه ونیسو.
نو تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان اوسنی وضعیت د متحده ایالاتو همداشان د نړیوالې ټولنې خبرګون باید څه وي؟ څه باید وشي اوس؟
خله
هر څه د مخه مو ګړټیاله رو د متحده ایالاتو په اړه خورا روخانه وشو. د بندیزونو لیست چې لا هم د طالبانو او القاعده مهم مشران پکې شامل دي د پالې کېدو لپاره چمتو دي. د هغوی کورنۍ په پاکستان کې دي. پاکستان د شل کال په سیستماتیک ډول د دې رژیم په اړه ستلو کې پاتې راغلي. دویم د امنیت شورا باید د جګړې د نوم بدلولو لپاره اقدام وکړي. دا په افغانستان د پاکستان يرغل دي. خاصه فکر کوم دا په افغانستان کې د افغانانو لخوا خورا قوي پیغام دي. په پاکستان کې ډیره افغانان او پاکستانیان شتون لري چې د کمپاین سره یوځای شوي دي.
د ورسته پښتنې په توګه افغانانو په ټولنیز رسنوي کې یو هاشټاګ چې پر پاکستان د بندیز لګولو غوښتنه کوي او چلوره چې تاسو هم په ټولنیز رسنوي کې په خپل پاڼه کې په پوسټونه کې کاروي. تاسو نو نظر دا کمپاین څومره موثر دی؟
Well, I think it's been a very powerful message.
دا افغانانو د ناهیلې جړه ده. دوی د هغه تاریخ تکرار څخه رانسوړي چې لنول لسو نه هاتیا او نوی ورسته پیښ شوی. کله چې متحده ایالاتو نور د ویلا سیز لپاره د سیمه لپاره وګرځول چې په پایله کې د سپتمبر 19 غمیزه او نور تر هغریز بریدونه وشول. که افغانستان ته موږ شاوړو نو دا به یو تیروته نوي چې تیرا.
دا واشنگتن څخه د امریکا
جغ
آشنا رادیو اوري.
د طالبانو د پریدونو له کبله زرګونه افغانان او نور مسافرین د کابل د هوایي ډګر لاري زارونه بهر ته وستلي دي. د ټیکټونو بیا په به ساري ډول پورته شوې ده او په هوائي ډګر کې ګڼګونه زیاته شوې. پام وکړئ دې رپورت ته چې رڼا نورستاني درته
ده. داسې حال کې چې طالبانو د افغانستان ډېری کلیوالي سیمې او خارونه نیولي، د خطرونو سره سره کورنۍ د هیواد سره د گاونډي هیوادونو پولو ته ځان رسوي او د تېښتې هڅه کوي. یو شمیر افغانان د ایران لارې ترکیه ته ځان رسوي. د پوز یو پخوانی قومندان فرید بارزایوی طالبانو له هغه غوښتي و چې له دې ډلې سره یو ځای شي او کله چې هغه انکار وکړ هغه ته مشوره ورکړ شو چې له وژل کېدو مخکې وتښتي.
د افغانستان د شرایط
په افغانستان کې یو تراژیدي روانه ده او ورځ تر بلې خرابېږي. ډېر ولایتونه د طالبانو له خوا نیول شوي دي.
په زرګونو افغانان او نور مسافر د جمعې په ورځ د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه سفرونه وکړل. که څه هم د افغانستان څخه بهر د الوتنو ټکټونه هم ډیر لږ دي او هم ګران شوي دي. په زرګونو ژباړونکي چې د امریکا او نورو بهرني ځواکونو سره کار کول وس د دې ویرې څخه چې دوی او د دوی کورنۍ به د طالبانو لخوا مجازات شي د هیواد څخه د وتلو په لټه کې دي. علي چې د متحده ایالاتو سره د ژباړونکي په حیث کار کوي د سکای نیوز سره په امریکا کې وویل مونږ د بهرنیانو سره د ضرورت په وخت کې مرسته کړي، اوس د دوی وار دی چې له مونږ سره مرسته وکړي.
مونږ امریکایي ځواکونو ته خدمت کړی، مونږ د متحده ایالاتو او نورو ائتلافي ځواکونو لپاره خدمت کړی دی. دوی باید مونږ ته پاملرنه وکړي، اوس مونږ سره د مرسته وار دی. مونږ له دوی سره مرسته وکړه، تاسو پوهیږئ مونږ د دوی ژوند وژغوره. مونږ هغه خلک چې د دوه کلتورونو په منځ کې مو اړیکه ټینګ کړه، کنه نو دوی لژباړون کې پرته څه نشوي کولای.
په ختیځه لیتوانیا کې زرګونه کیلومتره لري د کډوالو په یو کم کې په خوانی افغان سرتیری فضل الرحمن چې دوه میاشتې مخکې هیواد پریخی و، وای د هغه په کلی کې د طالبانو په لګیانو هغه ته خبرداري ورکړی و چې کله دوی سره یو ځای نشي ژوند به په خطر کې وي.
وړه مې دی ورو کو نو زوته ما او ورو ما پس اختره راغله کوټه مې سنسان ته وظیفه فریده وظیفه
نه لري
چې هغه اختره نه لرم ته اول راکړې ځکه مونږ کسان دوه کسان مړ کړو نورم په کلی کې ما ماما سای مړ کړه اکسم سره سره او زو سره کور وتلم دا غرونه دې مسکی وتلم کور
په دې اپارټمان کې چې ګڼګونه پکې زیاته ده. نورې کورنۍ وایي چې د افغانستان په ډیرو برخو کې ښځې او نجونې د 1990 کلونو له ورته حالت سره مخ دي کله چې هیواد د طالبانو تر کنټرول لاندې و.
هاته د اوس نه ښځې بازارونو ته تعلیم ته نشتلې، امن نشته.
هغه کورنۍ چې ترکیه ته تښتیدلي بشري مرستو ته لاسرسی نه لري یا کوم قانوني وضعیت ته روښانه لار نه لري، د لارې په اوږدو کې دوی د نیول کېدو، توقیف کېدو، وهلو ټکولو له خطر سره هم مخ وي. ډېری ترکیه ته تر رسیدو لږ وروسته بیرته شړل کېږي. دوی وایي داسې کومه لاره هم نشته چې دوی وکولی شي بیرته هیواد ته لاړ شي. دوی وایي که دوی بیرته لاړه هم شي نو یا به وتښتول شي یا به په لاره کې ونیول شي، نو د همدې لپاره یوازنۍ لاره مخ په وړاندې تګ دی.
د طالبانو لخوا د ولایتونو د مرکزونو د نیولو په درشل کې یو شمیر مېرمنې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. په تیرو شلو کلونو کې جنکو او مېرمنو ته د تعلیم حق ورکړل شوی او دوی هم د اوس په سیاست، اقتصاد او د ټولنې په ټولو نورو برخو کې فعال حضور لري. په موکړې دی رپورت ته
په داسې حال کې چې طالبانو ډلې په افغانستان کې ډېرې سیمې نیولې او یو ولایت په بل پسې سکوت کوي، ډېری افغان مېرمنې خپل راتلونکي ته په ویره کې دي. پیندل شکلنه نه لو پارچ کوون کې د تخار ولایت نه د خپل شپګو ماشومان سره د بجای شو یو یو کمپټر مهاجر شوې ده.
بدون مرام اصلا نه مرکه طرف شهر بازار بری، یا کسې اس کی مثال مرام داره، کسې اس کی مرام نه داره، چتو بره شهر بازار سودا خدا چتو بره شهر شوارم نه داشه باشه. امیل جوانای ما حدس دادیم کی زنای از 20-25 ساله بیوستن، حتی سرپرست ندارن، او چی میکنن؟
طالب جنګیالیو په هیواد کې اتلس ولایتونه تر خپل کنټرول لاندې راوستي او څلور د شولسوالۍ له دولتي ځواکونو څخه نیولې دي. یوازې درې اونۍ وروسته له هغه چې امریکایي پوځیان له افغانستان څخه وتل هغوی ورځ په ورځ کابل ته نږدې کېږي. ترنم سیدی یوه سوداګره ده او د ښځو د حقونو فعاله ده.
وختي کې دیدم همه چیز در از دست میره، واقعا ناامید شدم و دمی یکی دو روز فقط همقدر تلاش میکنم که دوستانم رو بیشتر ببینم، حداقل برنامه هایی که میخواستم خودم در طول چندین سال بعد انجام بدم اونا رو به بازه شریک میکنم. در اگر یکی از ما زمین
درنو آریدن کوت از امریکا اگر کشنا رادیو نزمون خبری خبرونه و آوریده موستاسنه به دهی نجازه بارو چیزمون خبرونه به آوریده بیم. به خدا بیم.